لبخة بقشة بعد يكون عزيزة عيتو لبخة بقشة بعد يكون عزيزة
بجیش وی احمد شبریم سلامونه د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی کچیرته د ناتو غړي هیوادونه د تړون تخپل برخه پیسې ورنکړي دای به هم مرسته پرې باندې کړي. ډونالد ترامپ چې له اوږدې مودې راهیسې د ناتو د دوام په اړه پوښتنې راپورته کړې دي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که د ناتو نور غړي هیوادونه پیسې ورنکړي له دوی څخه به دفاع ونکړي. ښاغلی ترامپ زیاته کړه چې دا نظر یې د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم د ناتو له متحدانو سره شریک کړی وو او ورته ویلي وو چې خپل پوځي ونډه زیاته کړي. جمهور رئیس ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ټینګار کاوه چې د ناتو غړي هیوادونه دي خپل پوځي لګښت د کورنۍ ناخالص تولید 2% ته لوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو امریکایانو د خوشی کولو لپاره به په لنډو ورځو کې جدي هڅې پیل کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې بېګناه په زندانونو کې پراته دي. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون په نورو هیوادونو کې د نیول شویو امریکایانو د خوشی کېدو په خاطر د بیرغ پورته کېدو مراسم ترسره شول. دې مراسمو ته د یرغمل کېدو په چارو کې د جمهور رئیس ټرمپ ځانګړي استازي آدم بویلر وویل چې د دوی تګلاره دا ده چې ټول نیول شوي بېګناه امریکایان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی بویلر زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه یو شمېر اعلانونه وشي خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. په افغانستان کې د ویلیام مکانتی او محمود شاه حبیبي په ګډون یو شمېر امریکایان د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن په برازیل کې د ګرینلند لوبډلې ته 5-4 په وړاندې ماتې ورکړه. تاکل شوې ده چې افغان لوبډله به له کوربه برازیل او ایران سره هم ولوبي شي. تمه وه چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له ایران سره مسابقه وکړي خو د افغان لوبغاړو د ویزو د ستونزې له امله دا لوبه وځنډېده او ټاکل شوې ده چې دا مسابقه سبا ترسره شي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشینکو او یولیا تیموشینکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخواني ولسمشر پروشینکو او پخواني صدراعظم تیموشینکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذ څیرې پیژندل کیږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشینکو په خواله رسنیو کې دا تایید کړې چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې پر سولې ټینګار کړی. پولیټیکو چاپی خبرونې راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 جګپوري وغوړو له پروشینکو او تیموشینکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړې دي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
با افزایش مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این مهاجرت‌ها شدیدتر و حساسیت‌ها در جامعه ایران نسبت به این مهاجران هم بیشتر شده. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران به تازگی گفته است که حدود 1 میلیون مهاجر غیر قانونی اخراج شدند و به گفتهش انسداد مرزها هم در حال انجام است. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع به گفتهش غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. اما با وصف سیاست‌های سختگیرانه حکومت ایران در قبال مهاجران افغان، تردد مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. در دهه‌های گذشته ایران یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی افغان‌ها بوده، اما همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موج تازه مهاجرت از این کشور به ایران آغاز شده. عوامل اصلی افزایش فشارها و حساسیت‌ها در برابر مهاجران افغان در ایران چیست؟ اخراج این مهاجران از بازار کار ایران چقدر به زیان خود این کشور تمام خواهد شد؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده میتوانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. خب، تشکر از شما اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتین. آغاز میکنیم با شما جناب شهیدی. گفته میشه که مسئله مهاجرت شهروندان افغان به ایران به یکی از مسائل مهم در ایران مبدل شده و در بعضی از جاها هم گفته میشه که آیسته آیسته به یک مشکل تبدیل میشه. چرا؟
همونطور که اشاره کردین، در بعضی از مقاطع زمانی، مخصوصا مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات محلی در شهرهایی که افغانها زیاد هستن مثل مشهد و خراسان، اون مناطق میگن که افغانهای غیر قانونی، غیر مجاز در ایران به یک مشکل تبدیل شدن، در صورتی که در سالیان گذشته که رفت آمد افغانها به طور مرتب به ایران دوام داشته و هنوز هم دوام داره، اساسا افغانها مشکل چندانی برای ایران که 85 میلیون جمعیت داره، نظر زبان و فرهنگ مشترک هستیم، نداشتن. ولی دو دلیل رو مقامات رسمی مطرح میکنن. این که افغانهایی که در ایران هستن مشکلات اقتصادی و هزینه اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود میارن، سازمان ملل مقداری کمکهای مالی به دولت ایران میده برای نگهداری از این دست از افغانها، ولی سالهاست که ایران میگه که این پولها کافی نیست و در واقعا هم سازمان ملل اون بودجه رو نداره و هم هزینه نگهداری از 3 تا 5 میلیون افغانی که در ایران هستن بالاتر رفته. این یک مسئله. و مقامات جمهوری اسلامی مسائل امنیتی رو مطرح میکنن که ممکنه افراد داعش، اعضای داعش از طریق افغانستان وارد ایران بشن و دست به عملیاتی بزنن، و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی، گروه های ایرانی جمهوری اسلامی وارد بشن از مرزهای افغانستان، دست به عملیات خرابکاری بزنن، که تا یه مقداری واقعیت داره، ولی نمیتونیم بگیم میلیون ها افغانی که در ایران هستن و بعضی از اونها سال هاست که وارد ایران شدن، کار پیدا کردن، تحصیل میکنن، زندگی عادی خودشون در ایران ادامه میدن، برای جمهوری اسلامی مشکل ساز هستن.
بله، شما به آمار مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. البته آمار زد و نقیز وجود داره.
بله بله.
که اگر فرصت داشتیم تا لحظات دیگر حتما هم در این مورد از شما خواهیم شنید. جناب سادات، ما شما میدانیم که در سالهای اخیر افغانهای مهاجر در ایران از حق آموزش، مالکیت، ازدواج و درمان به اشکال مختلف محروم ماندن و در بعض موارد هم از بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه در مقابل مهاجران افغان هم خبرها و گزارش‌های متعدد پخش شده. اما با وصف این دشواری‌ها، برخی گزارش ها از چند برابر شدن تعداد مهاجران افغان در ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حکایت میکنه. دلیلش چیست؟
درود بر شما. ببینید متاسفانه یک دورنمای سیاسی در افغانستان نیست که مردم امید بده، آرزو ببخشه که اینها میتونن در داخل افغانستان زندگی عزتمندانه داشته باشن. تقریبا 95% مهاجرت امروز شهروندان افغانستان جنبه اقتصادی داره. هرچی که ما به این طرف آمدیم فضای کاری در افغانستان به شدت بد شده، هرچند که امروز هیچ پولی از اینه جنگ نمیشه، به نوع معادن استخراج میشه و بسترها و سرچشمه های آیدپی افغانستان تا حد به دسترس طالبا هسته و هر روز هم بحث افتتاح پروژاست، اما هیچ کدام اینها نتونسته درد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم افغانستان کاهش بده. متاسفانه مهاجرت به خاطر فرار از اقتصاد یک امر معمولی شده برای بسیاری از شهروندان افغانستان و یک مجموعه کلان دیگه هم از شهروندان افغانستان که نگران آینده فرزندان خود، مخصوصا فرزندان دختر خود هستند و دیگه راهی برای ورود به کشورهای اروپایی و جای دورتر ندارن، کشورهای همسایه جستجو میکنن. جمعیت بزرگی من میشناسم مخصوصا از حوزه غرب افغانستان که کوشش کردن برن به ایران و با پرداخت پول و شهریه فرزندان خود وارد مدارس ایران بکنن تا حداقل بتونن فرزندانشان درس بخونن، که متاسفانه بازن همون سختگیری های بیمورید از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه مهاجران افغان هسته و هیچ کدام از کنوانسین های موجود در امور پناهندگان و مهاجران در راستای حضور مهاجران افغان متاسفانه به اجرا گذاشته نشده و همیشه نگاهی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران داشته متاسفانه تبعاتی رو ما و شما همه میدانیم. بنابراین تا زمانی که یک رویکرد هدفمندانه سیاسی در افغانستان شکل نگیره که شهروندان متقاعد بسازه که زندگی در داخل افغانستان نسبت به مهاجرت بهتره، این روند مهاجرت متاسفانه دوام پیدا میکنه. خب جدا از بحث فقر شما میدانید که مجموعه کلان دیگه هم از مهاجران مخالفای سیاسی طالبا، نظامیان سابق با خانواده‌های خود و مجموعه کلان دیگه هم مجبور شدن افغانستان ترک کنن با وجود از اینکه بحث عفومی مطرحه، ولی خب شما خبرهای میبینیم از مورد پیگرد قرار دادن مجموعه کلان از کارمندان دولت پیشین افغانستان.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. جناب شهیدی، شما پیشتر به مشکلات اقتصادی ناشی از آنچه حضور گسترده مهاجران افغان در ایران خوانده میشه اشاره کردین. ما شما میدونیم که مهاجران افغان در ایران تنها مصرف کننده هم نیستن، بلکه تولید کننده هم هستن. چطور استدلال میکنن که حضور این مهاجران در ایران از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در او کشور هست؟
والا اگه بخوام یک کلی به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی که بحران اقتصادی توی کشوری به وجود میاد، برخی ها به ویژه اونایی که در حاکمیت هستن دنبال مقصر هستن که یک گروه، یک نهاد، یک جمعیتی رو پیدا بکنن، بگن که بحران اقتصادی ناشی از وجود این گروه. و مثلا مثال بزنم، در آمریکا الان میگن که مکزیکیا و مهاجرا چه غیر قانونی و چه قانونی مشکل ساز هستن، یا در ترکیه سالها پیش احزاب دست راستی میگفتن که ترک هایی که در آلمان دهه ها زندگی میکنن مشکل زا هستن، یا در ترکیه سوریه هایی که در ترکیه زندگی میکنن. در صورتی که در تمام این کشورها و در ایران میبینیم، در ایران به ویژه افغان ها سخت ترین کارها رو، مشقت زاترین کارها رو انجام میدن با کمترین دستمزد، که بیشتر ایرانی ها، جوان های ایرانی حاضر نیستن این کارها رو انجام بدن.
مثلا چه کارهایی؟
مثلا در کشاورزی، در ساختمانسازی، در رستوران ها و کافه هایی که شما در مشهد، تهران و شهرهای دیگه میرین، افغان ها کار میکنن. در ترکیه سوری ها کار میکنن. و از یه بخش هم از افغان هایی که در ایران هستن یک مقدار سرمایه آوردن و کارآفرین هستن، یعنی مصرف کننده نیستن.
بله.
شرکت های مختلف تشکیل دادن چه به ایرانی ها چه به افغان ها شغل و کار میدن و دستمزد میدن.
بله.
یعنی این نیست که ما تصور بکنیم افغان هایی که در ایران چه قانونی و چه غیر قانونی زندگی میکنن فقط مصرف کننده هستن، برعکس همشون به نوعی در اقتصاد ایران سهم دارن، تولید میکنن، ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست طبیعتاً یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان‌ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران. به این دلیل هست که مسئله حتی افغان ستیزی هم تو ایران تو برخی از گروه‌ها حتی بین شهروندان عادی ایرانی هم برجسته شده در یکی دو سال اخیر.
بله تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران به او دست و گریبان هستند. ما شما می فهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن، قسمی که آقای شهیدی هم گفت اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راه‌سازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران از بازار کار ایران البته چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شود؟
ببینید من فکر میکنم که بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه بحثای سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از اینکه یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه ای که تقریبا مشکلات در اونا بود، اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتا بعضی افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان. وقتی از اونا پرسان میگن که چشم آور میگن تمنی که من دلاری که به 90 هزار تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغانهایی هم که در ایران کار میکنم خیلی هم کارهای سخت و دشوار انجام میدم، حتی هزینه های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. ببینی مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفته به پدر که برای من پول روان کن که خانومم مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغانهایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت سر دوچار هستن، بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدم نان تحقیر پناهندگی رو میخورم تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و ای که بتونن فرزندانشان و مکاتب و مدارس ایران برن همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتم در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم از بالای ساختمان ها به پایین میفتن و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستن و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی هم در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چه که بدتر بشه این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن بالای افغانها بیشتر میشه، حالا این تأثیرات منفی هم که داشته باشه فضای جمعی شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش های زیادتر در برابر عملکرد دولت بکاره، که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلما فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موجی از مهاجرت های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجران که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتم این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سال هاست که بالای 20-30%. ما در سال 10,000 نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمی کنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردن. فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه. در صورتی که پرستاران در ایران شیفت‌های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستن. پزشکان به همین صورت. این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست، تحصیلات دانشگاهی داره، کار پیدا میکنه. نه، اینطوری نیست. و خیلی بخش کوچیکی از افغان‌ها هستند که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن، ولی اکثر افغان‌هایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغان‌ها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده. ایرانی‌های تحصیل کرده اکثرشون در داخل ایران بیکار هستند در این بحران اقتصادی که ما داریم.
بله، تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که این مردم عادی ایران هستن که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغانها در حاشیه های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید، به افغان ها در ایران دسترنج خودم میخورم و واقعا اگر هزینه ای دارم برای دولت ایران، اون پولی هست که اونا کار میکنن. ولی خب شما میدانیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اونا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن تبیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمند. حالا بخواییم و نخواییم، بحث مهاجرت به یک بحث داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همین حوزه مسئولیت دارن، امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. ولی بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی هم دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازه تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنن. بدون شک من چندی پیش با یک اسپیس با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم. اونا میگفتم که اگر افغانها از حاشیه شهرها بیرون شن، حتی اقتصاد حاشیه شهرها با بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغان ها متاسفانه اینا رو میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اینا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که انمی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود. اما ای که ایران تصمیم میگیره در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست، تبرم بالا رفته، گیرانی هست و پاسخگویی به خواسته و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلمان این یک نگاه سیاسی است بیشتر از این که بحث حضور مهاجرین باشه. همانطوری که همکار شما گفتن، کشوری که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلمان 200 میلیون مهاجر هم میتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستن به 1% هم شاید ببخشید به 10% هم نرسه. بنابراین این رویکرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحث‌های دیگه.
بله، تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها، حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع. این گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغان های مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده. بیشتر چی میدانین شما؟
حالا این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق، شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو، یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم، نه افغانا، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین، 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش. در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران، یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره، به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغانو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو، بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها، در کدوم استانها زندگی میکنن که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجا اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملا افغانهایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان ها که وقتی میان در دهات و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونن، موقته، چند ماه هست تا اینکه خودشونو برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشونو بیارن اونجا.
بله جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بتن. چیست تفسیر شما؟
ببینیم، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل من هست به خاطر از این که هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزا وجود داره، شما میدانیم مواد منفجره یا چیزهای دیگه را از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک گفته شده، یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه هم. بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله، یک نگرانی وجود داشته باشه، اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگه در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها به شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، اینها رایزنی میکنن. بنابراین خب متاسفانه بخوایمانه ولی که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره به همان میزانی که اخراج میشن، و افغانها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده، توسط قاچاقبرا باز انتقال داده میشن به ایران که مسلماً تبعات بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. شما پیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره، مثلا در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنم برای اینکه یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغانها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغان ها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است، آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای ساعت اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. ببینید افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتر، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله بسیار زیاد تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن. این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتا
نه، بدون شک، به خاطر از اینکه افغان ها وابستگی های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حسابای نابسته شده دارن، شراکت ها دارن، حتی بخش از خانواده ایشان در ایران هست، پس اینا مجبور هستن برای خانواده به پیوندن، یا ای که خانه گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از این که علمی اخراج به گونه سرزده و گرفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعه کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور
هستن. رای حل چیز؟
رای حل اینه که متاسفانه در افغانستان نظامی ما نداریم. هر زمانی که یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده جمعی در افغانستان باشه که افغان واقعا امیدوار بسازه به زندگی، همان راه حل تا همون زمان این مهاجرت گسترده غیرقانونی متاسفانه برای فراغ و خیلی از مسائل دیگه ادامه داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب اشرف سادات، آگاه امور منطقه، و قدرت شهیدی همکار ما از رادیو فردا بخش ایران. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتین. و تشکر از شما هم که در این برنامه مثلث ما را همراهی کردید.
azadiradio.com
ده آزادی ملما.
سلامونه د ازادي ملمخ پرونی ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، لدې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي، دا د ته ورته ډیر پوښتنه شې چې لمړی به له دوی څخه وره چې ازادي رادیو ملمخ پرونی ته زرو بجنې چې د کوم ازایدې.
سلامونه نیک هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخښي. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځه مې ننګرهار کې لوسته، د محمدی صاحبزاده ریلیسې څخه فارغ شوی یم، پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کامیاب شوی یم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی، پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په structure engineering کې کړې ده، او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړې ده، او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په وخت کې مو زده کړې کولی، آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پانګونه تاسو کړی؟
کافي په اول کې سوزلول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه دې پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي، نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله، هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي، ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک را کړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپل قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شو. او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایتالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سفتي نامونه وکړله، او د یو شپږ پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایتالیا هیواد ته، خپل ما بشپړ کړه او په دې جیر نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا د ډیګري د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم، او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړخ کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې وو. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه در تک پتړو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راوځو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چیز د کړی دی او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې ما ته خپل هیواد راکړ بیرته خپل خلکو ته خدمت وکم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړون کې شمه. خو ولې بدبختانه شرایط دغه سي راغلل چې مونږ ته کم څه چې باید وي بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وي هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولای شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاری ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاری شرایط په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولی هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی او په دې جریان کې ومو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آبشار سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې موږ لرلو، هغه کسان، هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زموږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زموږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور گروپونه راځي هغه د نور بخښنه په مخ کې وړي پسې سم دستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت راوسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و نو د خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختمانی چارې راوسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې پرڼېواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه دا وروستۍ پروژه وه دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیل کړه. دا هغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان دا استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي هلته لوړې زده کړې کړې دي په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله اماس یو هیڅ چې په افغانستان کې و که نه دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ.
ګوري کاري صاحب فرق دی ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ هر ارزښت دی دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډېر په لویه سطحه باندې وي او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مو ونه کړه او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي ډېر خو هیڅ به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت لپاره خو یو څه کول لګیایو.
bale وړاندې مو مزین مورد ته اشاره درلودل لکه چیلنجونه او ننګونه په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای موزانه ورسو بیا په اروپا کې د نفت فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونه څه وي؟
ګوري ننګونه خو ما د مخ کې ویل چې کسام زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنل لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو. په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی. نو چیلنجونه واقع چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني. نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي. دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دې ته هر څه ورکي. نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په ځل لري او ارمان غري باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوړه وتا چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب نورې ودونی کې باید پنګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتاسو کتلی وی دلته د زمونږ افغانان راشي، نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نن به زه شروع کوم. د 2021 تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان ماسلینو سره همکاري وکړه، لچ راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېر زیات همکاري کړې د خپل ماسلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي، هغه ټول لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلو کې. او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به وایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسینه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه پریښي دي. دا یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړ شوی چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی، او دیسی کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي، ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي، او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale اسایت صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث لرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایتالیا کې کړې ده، د تجربې درلودل په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله، یا ممکن تجربه مو درلودل چې مو غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو اوس د نفت فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو سن کې، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلی، چې خطر و نخلی نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل سچې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او و مو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش منګا لوسته او کوم دې بخش کې ما زده کړې کړې وي، نو په ډیرو شیانو په ډیرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په روپۍ کې وادونه کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټوله روپۍ کې وادونه کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی، او یو مو په بلجیم کې، او یو په پرتګال کې، او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دې تکمیلو ساختمانی چارې مونږ پوره کوو. ساختمانی چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي، او ټول از ټیم کار کوو، او زه د دې ټیم لیډر یم. او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو، او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای ځو، او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد ته چې کوم هیواد کې مونږ پاک مغل لرو، بټۍ لرو، یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروسس د الیکټریکل ټیم ورته وایي، برق مسایل کوي، هغوی راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستري ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اوریدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو، او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي، په دې پانګونه وشي، او د دې پانګوان راشي، او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري، او یو نه یوازې د شبرغان پر د هیواد په کچه، په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې کا نړیواله کچه پانګوالې ته زمینه مساعد شي، او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سب دندې پانګونې په تړاو وغوړم چې تاسو نو پوښتم، په ایتالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان ژوند کوي، غوی تاسو پیغام څه دی؟ څنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې به پانګونه وکړي؟
ګوري په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي، نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته، او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی، او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطره دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي، او پروفیشنل لاری ځان ته اختیار کی چې سره کوم کول شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کی او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل لږه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کی او دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي. نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکیټ حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.